ای دا مهم خبرونو سر ټکو ده.
د ناتو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شوه. د شمالي اتلانتیک تړون ناتو سازمان مشران له افغانستانه د فوجیانو په وتلو، په ټولیز امنیت، سایبري ګواښونو، له چین او روسیې سره اړیکو او دفاعي لګښتونو باندې بحث کوي. د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ د سرمشریزې په لومړنۍ حاشیې بحث کې وویل چې ناتو به له افغانانو سره ملاتړ ته دوام ورکړي. اسلام آباد د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په اړه د دوه ورځنیو خبرو کوربه دی. د سولې سیمه ییز انسټیټیوټ لخوا دې جوړې شوې غونډې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان روان وضعیت ته په اشارې وویل جګړه او د سولې خبرې پر یو وخت نه شي کېدای. پخوانی جهادي قومندان او د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد غړی قاضي محمد امین وقات نن ومړ. د ښاغلي وقات زوی صهیب وقات دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. د صهیب خبره محمد امین وقات له دوو کلونو راهیسې له بېلابېلو ناروغیو کړېده او په دې وروستیو کې د کرونا ناروغۍ له امله چې اکسیجن ورته ونه رسید ومړ. د چک جمهوریت او پلازمینه پراګ کې د افغانستان، چک او سلواک جمهوریتونو د سوداګرۍ او پانګونې فورم پیل شوی. تمه ده د افغانستان او د اروپا د دغو دوو هیوادونو د صنعت او سوداګرۍ د لوړپوړو چارواکو په ګډون دا غونډه تر چهارشنبې دوام وکړي. په افغانستان کې نن د غبرګولي څلېرویشتمه د مور ورځ ده. په نړۍ کې که څه هم دا ورځ بله نیټه لمانځل کېږي، خو افغانان له څو لسیزو راهیسې د غبرګولي څلېرویشتمه دا ورځ لمانځي. اکثر په دې ورځو کې خپلو میندو ته د ډالیو او ګلانو په ورکولو خوښي کوي. په لندن کې د چین سفارت د جیوو یا د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو د مشرانو وروستۍ اعلامیه د چین په داخلي چارو کې ښکاره لاسوهنه او د دوی دا کاري سیاسي جعلکاري بللې ده. دا وروسته له هغه چې د جی 7 په اعلامیه کې بیجنګ د شنجن او هانګ کانګ په ښارونو کې د بشري حقونو د نقص په ریکارډ باندې تورن شو.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړه نن د جون 14مه د وینې د ورکړې نړیوالې ورځ سره برابر ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د وینې ورکولو د فرهنګ د ترویج لپاره نومول شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیر یو کال کې له 10,000 یونټو زیاته وینه رضاکارانو لخوا دغلته اړو ناروغانو او ټپیانو ته اهدا شوې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
افغانستان کې د ډیرو چاودنو، انتحاري بریدونو او جګړو له امله هر ورځ لسګونه کسان وژل کیږي. له داشان پیښو وروسته ډیر ځله وینې ته اړتیا پیدا کیږي او په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه خبرتیاوي خپرېږي. بیا یو شمېر مدني فعالان روغتونونو او د وینې بانک ته ځي او هلته د ټپیانو ته وینه ورکوي. مدني فعال خیبر صفای چې د وینې د ورکړې د څو ګروپونو غړی دی، ازادي راډیو ته وویل د اړتیا پر مهال د دغو ګروپونو غړي په داوطلب ډول ځي او اړمنو ته وینه ورکوي.
خپل دغه قربانیان ته ځان قربانیان ته وینه هدا کوو چې مرکزي شفاخانو ته هغوی ته وینه ورکوو. یا مثلا یو ګوګل ته تللي وو مزار ته، قول اردو شاهین ته وینه ورکوله. او دغه کله چې سرباز ورځي هر کال تجلیلېږي نه هم د کپ مونږ ځو د هغوی تشویق لپاره باید خلک ډېر کارونه کوي تشویق او مونږ خپل وینه هغوی ته هدا کوو چې هغوی ته هم تشویق وي هم هغوی سره
د نوموړي په خبره د دې ترڅنګ ناروغانو ته هم لکه څوک چې په سرطان او یا نور ناروغیو اخته وي او د وینې اړتیا ورته وي دوی وینه ورکوي. داسې ښکاري چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ځوانانو ترمنځ د وینې د ورکړې فرهنګ بس ډېر ښه شوی دی. په وروستي اقدام کې یو شمېر ځوانان د ساور میاشتې په 13مه نیټه په ډلیز ډول د ټپیانو د درملنې روغتونونو ته ولاړل او د سید الشهدا د ښوونځي ټپیانو ته وینه ورکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تېر یو کال کې د وینې د بانکونو لخوا 2,500 یونټه وینه راټوله شوې چې له دې وینې 8,909 یونټه په رضاکارانه ډول د خلکو لخوا ورکړل شوې ده. د دغه وزارت ویان غلام دستګیر نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
معمولا خونهایی که بر اساس کمپای جمهوری خون و یا شکل رضا
معمولا هغه وینه چې د ډلیز کمپاین په ترست کې یا هم په انفرادي ډول د رضاکارانو لخوا د وینې په بانکونو کې راټولېږي د 14 بریدونو قربانیانو او هغه ناروغان ته ورکول کیږي چې جراحي شوي دي.
معمولا خونها در رو قسمت استفاده میشن.
خود امیر روغتیا وزارت مسئولین په وینا په دې ورسیو کې د کورونا ویروس د زیاتېدو له امله د وینې ورکړې بهیر یو څه پیکه شوی. د دغه وزارت معلوماتو پر بنسټ په تیر یو کال کې د افغانستان د وینې مرکزی بانک 218 ځلي د وینې د ورکړې لپاره کمپاینونه وکړل. د بودیجې کمښت په ملي او روزنیز پروګرامونو کې د وینې د بانک جنگ نه ګډون د کارکونکو کمښت د تجهیزاتو کمښت او د کورونا ویروس خپرېدل په دې وروستیو کې د افغانستان د وینې د مرکزي بانک عمده ستونزې ګڼل شوې دي. د وینې د ورکړې د کمپاینونو ډیرول په ولایتونو کې د وینې د بانکونو د کارکونکو د وړتیاو لوړول، د هیواد په کچه د وینې د ورکړې په برخه کې د عامه پوهاوي لوړول، په مختلفو تجهیزاتو د وینې د بانکونو سنبالول په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت پروګرامونه دي. د طبي څېړنو او ډاکټرانو د سپارښتنو پر بنسټ د وینې ورکړه په بدن کې د وینې جوړونې سیستم پیاوړی کوي، ځیګر سره د وینې د تصفیې په برخه کې مرسته کوي، د لوړ فشار او وینې د کلسترول مخه نیسي او د غشان د سالنډۍ د ناروغۍ مخنیوی کوي. د عامه روغتیا وزارت په پام کې لري چې د جون 14مه د وینې د ورکړې نړیوالې ورځې د دغې ورځې د نړیوال شعار د وینې په ورکړې سره نړۍ په یو امن کور بدل کړي لمانځنه وکړي. دا ورځ د عالم او څېړونکي کارل لینس جنر د زیږون له ورځې سره برابره ده. هغه چې د لومړي ځل لپاره د وینې ګروپونه یا ای بی او سیستم کشف کړ.
دوستانو د خبرونې پاتې برخه دوه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده، اساسي او بشري حقونه او د سپورت له میدانه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. د جون و منیټه د خوړو د امنیت نړیواله ورځ وه. د په داسې حال کې چې په افغانستان کې 40% خلک مناسب خوړو ته لاسرسی نه لري، نو ځکه موږ غوښتل چې نن په همدې اړه خبرې وکړو. له موږ سره په خپرونه کې د ننګرهار ولایت د تغذیه د برخې مسؤل ډاکټر بسم الله عنایت دی.
متاسفانه وایم چې د تغذیه حالت خنه ده، د خرادي خواړه ته روان ده او رقم د سوی تغذیه د وخت په تیریدو سره مخ په زیاتېدو دي. البته د ملګرو ملتونو د بیړنیو حالاتو د جواب وینې د کلینی پلان له مخې چې ورته ایچ آر پی وایي، موږ د 2021 کال لپاره تقریبا 3,90,000 ماشومان چې په شدیده خوارځواکۍ باندې باخته وي دې ته پیشګویي شوې ده چې دا رقم د 2000 کال په پرتله د 100,000 یعنی 100,000 ماشومان او نجات ماشومان دي چې سکال 2021 کې دي شهید خوځوکی باندې اخته کیږي. له څلور ډیر ولایتونو نه 20 ولایت هغه ولایت دي چې د غزي حالت استراحي حالت یعنی مرزیسی حالت کې قرار لري. از دو 20 ولایتو وګړي خوشن ماشومان او میندې عاجلو بشري مرستو ته اړ لري. البته دغه خراب حالت د غزي په ټولنه کې خپل عوامل لري. هغه عوامل علاوه دي چې مثلا کورونا راغلی ده، نور اسباب به هم لکه وچکالی سکالی ډیر زیات ولایت د وچکالی تهدید کړی دي، جنگی حالات دي چې تاسو په جریان کې یاست، اکثره ولایتو کې جنگونه روان دي، د خلکو لاسرسی صحیح خدمات او تغذیه حالات خدمات کمیږي، فقر ورسره بل مهم سبب دی چې دا یو له بل سره کومک کوي. غذایی امنیت نشتون یا فوډ انسیکیورټی دا یو مهم سبب د تاسو خپل خبرو کې هم ورته اشاره وکړل چې تقریبا 80% خلک زموږ غذایی امنیت تهدیدوي. همدارنګه موږ د تیر کال په جریان کې مکتبونو رخصت شو او د اوسپنې او د فولیک اسید ټابلیټونو چې د کمخونی د مخنیوي په خاطر باندې نجونو ته ورکول کیږي هغه پروګرام هم ټاکنه شوی وو. نو دا ټول هغه اسباب دي چې له دې سره مرسته کوي چې د تغذیه حالات د دې په ځای چې خوالي تلاش دي مخ په خرابېدو ده.
د عامه روغتیا وزارت او د یونیسف پروګرامونه په دې باب څه دي؟
پروګرامونه چې د ماشومانو د تغذیه حالات په باره کې لرو، د عامه روغتیا د محترم وزارت په همغږي او سره مختلف پروګرامونه دي. اول هغه پروګرامونه دي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي په حق باندې پلی کیږي، او بل هغه پروګرامونه دي چې ته یو ماشوم په خوارځواکۍ باندې اخته کیږي، سوی تغذیه کیږي، نو هغه اړوند روغتیایي مراکز ته راوړل کیږي او دغه درملنه کیږي. دا ټول وقایوي اړخونه لري. دې سره په څنګ کې موږ د ماشومانو د ویتامین ای د مایکرو نیوټرین ډیفیشنسي دی وړو غذایی مواد د کمبود د مخنیوي په خاطر باندې په کال کې دوه کمپاین لرو چې ټول هغه ماشومان چې له شپږ میاشتو نه تر 15 کلنۍ پورې عمر لري نو ته ویتامین ای ورکول کی او ورسره پڅنګي په کال کې دوه ځلې دوه کمپاین دي ډیوارمینګ یا د کولمو د چنجو کمپاین تر سره کیږي چې اهم بل اخر ماشومانو دي کم خونی په مخنیوي کې مهم رول لري د مندو دي او د نجونو دي خارځواکي د مخنیوي په خاطر باندې خوشن دي کم خونی دي مخنیوي په خاطر باندې موږ په مکتبونو کې د وسپنی او د فولیک اسید دی ګولې د ورکې پروګرام لرو چې لکه ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې دا خویندې په هفته کې یو تعبیت اخلي چې موږ د ویس پروګرام متوي نو دا ایوی ارخصو لدې سره په څنګ کې د کورونا مهم پیغامونه هم د دې ترجید په پیغامونو سره یو ځای کورونا ته ویل کیږي البته د تغذی درملنې پروګرامونه په اکثرو روغتیایي مراکزو کې موږ دا چې 2 کیلو چې هغه شدید خارجو کول لپاره بیل 2 کی دی غذایی 2 کی دی چې درملنې کیږي او ورسره په څنګ کې هغه ماشومان چې هغه شدید خارجو کوي ورسره اختلاطات هم لري هغه په شفخانو کې بیا هغه داخله بستر نور خدمات دي او هغه ماشومان هغه چې هغه متوسطه په تغذیه باندې اخته وي دغه لپاره هم روغتیایي مراکزو کې د درملنې نور غذایی 2 کی دی
کوم کارونه شته چې یاد کړل چې سوې تغذیه ماشومان ته بکیږي آیا د قرنټین په دوره کې دوام لري
مهم سوال دی د قرنټین په جریان کې هم دا خدمات ادامه لري ولی په کم تغییر سره د قرنټین او د کورونا نه مخکې به موږ مثلا شدید خارځواک ماشوم ته د اړوند روغتیایي مراکزو لخوا نه هفتوار راشن ورکول کېږي مو هفتوار به ماشومان راول کېدل یغو قد وزن بکیده او بیا به مواد ورته ولی د کورونا پر اتاک سره په دې کې تغیرات راغلي دي البته تغیرات هغه هفتوار راشنونه موږ په دوه هفتو بدل کړی او هغه چې مثلا هر دوه هفتو ورکول کی هغه میاشتنی ډول ورکول کی یو لدی سره په څنګه په داخلي بستر کې لکه ما چې ویل چې اختلاط کی مریضان چې داخلي بستر کې یو غو لپاره هم خدمات شته البته تغیرات دا دي چې موږ البته د ویسرو کومنت کې هغه فاصله ایجاد کړې ده ترڅو د کورونا د انتقال هغه یره هم کم شي د دې سره په څنګ کې تیار ټیمونه هم شته دي هغه منچکو او هغه وګړو ته چې د سخت جغرافیال وجنه د روغتیایي مراکز ته لاسرسی کم وي نو د تیار ټیمونو یا د موبایل ټیمونو لارې هم خلکو ته د تغذی خدمات د صحي روغتیایي یا صحي خدمات سره په څنګ کې ارزه کیږي
هغه کورنۍ چې لسی مرکزونو څخه لري دي هغوی ته به د تاسو لارښوونه څه وي څه ډول خواړه خپله وخوري او ماشومانو ته ورکړي تر څو په خوارځواکۍ یا سوې تغذیه اخته نه شي
البته معززو کورنۍ ته مهم پیغامونه زموږ دا دي چې اول باید د کورونا د مخنیوي ټول هغه کړنې باید په نظر کې ونیسي لکه حفظ الصحه د ماسک استفاده د فاصله ده او د لاسونو وینځل پکې ډېر مهم دي د دې سره په څنګ کې مېندې باید مو شودو ته ادامه ورکړي خصوصا هغه ماشومان چې هغه د شپږ میاشتو نه کم عمر لري که څه هم یو مور په کورونا باندې هم اخته وي ولې د ماسک په استفادې سره د توشي او پرنجي په وخت کې بل خواته په مخ اړولو سره باید خپلې شودې ماشوم ته ادامه ورکړي او کوم ماشومان چې عمر یې د شپږ میاشتو نه لوړ وي هغه د مور په شودو باندې د هغو ضرورتونه نه پوره کیږي نو غوته باید اضافي یا متمم غذا شروع شي متمم غذا باید متنوع وي یعنی هر رقم خوراکونه خصوصا سبزیجات د زمونږ په ملک کې سبزیجات مختلف سبزیجات دي ټول سبزیجات واړه غذایی مواد لري نو مېندې کولای شي د سبزیجاتو له مخلوطولو نه ښه خوراکي غذا ماشوم ته تیار کړي چې په دې کې باید د ماشوم عمر ته په کتو سره ډېر ټکي ډېر مهم دي اول دا چې فریکوئنسي یا تکرار چې مثلا یو ماشوم لکه د کاهلانو په شان باندې لکه درې وخته غذا ته نه بلکې تکرار یې باید زیات وي څلور وخته پنځه وخته باید ماشوم ته غذا ورکړل شي دوم مهم خبره دا ده چې ماشوم ته همیشه یو رقم غذا باید ورنکړل شي تنوع پکې راولي او په یو وخت غذا کې باید حداقل د درې ګروپونو د غذایی موادو یا څلور ګروپونو باید یو وخت غذایی رژیم کې ماشوم ته تیار شي او اخیری خبره ده ماشوم ته قوام بعضی ماشومان چې عمر یې کم دی یا ته اومه شي یا غا بیا سخت خوراکي مواد نشي د جوړولو توانایی نه لري نو باید نرم خوراکي مواد ورته شي د دې سره په څنګ کې مهم توصیه ده چې مېندې باید په میاشت یو ځل د قد وزن د اندازه کولو خاطر باندې باید کلینیک ته مراجعه وکړي ترڅو لازم مشورې د تغذیې مشاورې لخوا میندو ته هم ورکړل شي او د ماشومانو تغذیې حالت هم وارزول شي. د دې سره په څنګ کې د مور د غذایي حالت ډېر زیات مهم دی د ماشومانو د غذایي حالت لپاره، ځکه که چېرته یو مور ښه غذایي حالت یې سم وي نو هغه به د یو ویل نرش یا د ښه غذایي حالت لرونکی ماشوم لرونکی وي. نو هیره دې نه وي چې میندې باید خپل غذایي حالت ته هم خاصه توجه وکړي، متنوع غذا له سبزیجاتو میوجاتو نه استفاده وکړي. لکه سبزیجات موږ ورته اشاره کولی شو، پالک ده او کرم ده او کدو ده مثلا ګلپي، دا ټول هغه غذایي مواد دي چې زموږ متاسفانه ټولنه غذایي ارزش په سترګو ورته نه ګوري، ولې ډېر زیات غذایي ارزش لري. او اخیری خبره مې دا ده چې نجونې چې په مکتبونو کې ورته د اوسپنې او فوریک اسید ګولۍ ورته ورکول کېږي، هغه دې هېرې نه کړي، په هفته کې یوه ګولۍ باید واخلي تر څو د کمخونۍ نه مخنیوی وشي.
قدرمن دوستانو، د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسبو. تربیه ښه چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ. سلامونه درنو اوریدونکو، د لوبو له میدانې وی بلیونی ځ خبرونه ته مو هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسی. د لوبو له میدانه د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ولی افغان کرکټ بورډ د شپږیزه لیگ ترنا معلومی نیټه وزنده. د آزاد مبارزو یو افغان لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي، او که وختونو د سهارنی ورزش په اړه به هم معلومات درکړو. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د کورونا لامل په شپږ ولایتونو کې د فوټبال سیالۍ وځنډیدې. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشحوف نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی و چې د فوټبال دغه سیالۍ په کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، میدان وردګ، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، کندوز او نیمروز کې ترسره شي. خو ښاغلی مشحوف ویل چې د امیر روغتیا وزارت د پریکړې پر بنسټ د لوبې تر نامعلومې نیټې پورې ځنډیدلې دي. فوټبال فدراسیون وایي دا سیالۍ د کورونا ویروس د نیوی لپاره سنډیدلی او پاتینور فدراسیونونه له امیر روغتیا وزارت سره په همغږي کولای شي چې خپل فعالیتونه وغځوي. ټاکل شوی چې سبا سه شنبه د جون په 15 نیټه افغان لوبډله د هند د فوټبال له ملي لوبډلې سره لوبه ترسره کړي. افغان لوبډلې تر دې وړاندې دوه د یو په وړاندې عمان څخه ماتې خوړلې ده. د دغې لوبې په لومړي پړاو کې افغان لوبډله له عمان سره یو یو مساوي وه، خو په دوهم پړاو کې د عمان لوبډلې دوه ګول ترسره کړ او له افغان لوبډلې مخکښه شوه. افغان لوبډله ونه توانېده چې دوهم ګول ترسره کړي او لوبه دوه د یو په وړاندې وبایلله. دا لوبې د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د اتلولۍ جام ته د لارموندنې په موخه پیل شوې دي. او سریلانکا کرکټ بورډ د سوداګریز لیگ لانکا دویم پړاو د ځنډېدو راپورونه رد کړل. دا لیگ به د جولای له 1 د اګست تر 22 نیټې پورې ترسره شي. د سریلانکا کرکټ بورډ د دغه لیگ د لغوه کېدو یا ځنډېدو خبرونه رد کړل او ویل چې دوی د ټاکل شوي پلان سره سم دا لیگ ترسره کوي. په سریلانکا کې د کورونا ویروس پیښې زیاتې دي او اندېښنې موجودې وي چې دا لیگ به وځنډېږي. د کورونا له ویرې په یاد هېواد کې د مې میاشتې راهیسې د تګ راتګ بندیزونه لګېدلې دي. د یادونې ده چې تېر کال د سریلانکا کرکټ بورډ د لنکا سوداګریز لیگ سیالۍ لومړی پړاو ترسره کړ چې د نورو لوبغاړو تر څنګ به کې افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې وه.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناورې. افغان کرکټ بورډ وایي چې د شپږیزه کرکټ لیگ چې ټاکل شوی وه په روانه میلادي میاشت کې جوړ شي، د کورونا وایرس له امله تر نامعلومې مودې ځنډولی دی. د دې او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه مې د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې. هوتک صاحب، ډېره مننه که په پیل کې په کابل کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو د تمریناتي کمپ په اړه باندې معلومات راکړي. څومره لوبغاړو پکې برخه اخیستې ده او د دې تمریناتي کمپ هدف څه دی؟
د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د افغانستان دیرش لوبغاړو ته په کابل کرکټ لوبغالي کې تمریناتي کمپ پیل شوی، چې دا تمریناتي کمپ په بیلابیلو برخو کې وي او پینزلس ورځې به دوام وکړي. د ویل د چې په دې تمریناتي کمپ کې پینزه هغه لوبغاړي هم شامل دي تر څو هغوی په خپلو مهارتونو کې ښه والی رامنځته کړي چې ټیلن هنډ څخه راوستل شوي دي، یعنی د چټکو توپ اچونکو له ډلې څخه راغلي دي. له دې سره څنګ کې تاسو ته ویل شم چې د دغه تمریناتي کمپ موخه راتلونکو نړیوالو لوبو لپاره چمتووالی ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په راتلونکي کې د نورو هیوادونو تر څنګ له پاکستان سره هم درې نړیوالې سیالۍ لري چې دا د اوډیای سوپر لیګ لوبې دي، او د روان کال په سپتمبر میاشت کې به د افغانستان او د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ ترسره شي.
هوتک صاحب که د شپږیزې په اړه راته ووایست، سره له دې چې کرکټ بورډ لامل کرونا وایرس یاد کړی، خو ویل کېږي چې دا لیک د هنرانو یا هم د هغه شرکتونو چې باید لوبډلې اخیستی وي د هغوی د نه موجودیت له امله ځنډیدلی.
شپږیز کرکټ لیګ د نامعلوم وخت لپاره د کرونا وایرس له امله ځنډیدلی دی. چې کله هم حالات نورمال شول، د عامې روغتیا وزارت سره په مشورې به د افغانستان کرکټ بورډ یو ځل بیا شپږیز کرکټ لیګ سیالیو نیټه له خپلو هیوادوالو سره شریکه کړي. د ویل ده چې په شپږیزه کرکټ لیګ کې کومه بله ستونزه موجوده نه وه، یوازې ستونزه چې ده همدا ده چې د کرونا وایرس په افغانستان کې په چټکۍ سره روان ده، او له هغې امله دا لوبې ځنډیدلې دي. د کور دننه هم زموږ ډېرې لوبې د کرونا وایرس له امله ځنډول شوې دي، او چې کله هم وضعیت نورمال شي د افغانستان کرکټ بورډ به د کلنی پلان له مخې خپل کورنۍ سیالۍ یو ځل بیا پیل کړي.
ډېره مننه د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاکو. اوس هم د آزادو مبارزو یو افغان لوبغاړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
ګرانغه کامهوال ابراهیم خیل ما د ننګرهار ولایت، تقریبا د 15 کال کېږي چې ورزش کوم په مختلفو رشتو کې. د استاد خیبر عمر خیل شاګر پاتې سوی ما په کابل کې. په مختلفو رشتو کې مې تمرینات کړي دي، په کیوان کیک بوکسینګ کې مې مسابقات کړي دي، په ملي لوبو کې مې اشتراک کړی، په تروندو لوبو کې مې اشتراک کړی ده، سبمیشن گرفلنگ جی جی سو کې مې کار کړی، همدا مهال په فری فایټ ایم ایم ای رشته کې لوبېږم. درې کاله کېږي چې ننګرهار ولایت ته راغلی یم. د فری فایټ فدراسیون مسؤولی ما په دې زون کې د سلور ولایتونو تقریبا خپل یو نړیوال اکیډمي مې جوړ کړل. پندلته په دې کې 300 ورزشکاران همدا مهال بوخت دي خپل ورزشونو مخې ته وړي. د ننګرهار ولایت څخه منتخبه سیالیو نه شروع تر ملي سیالیو پورې د افغانستان په ملي لوبډله کې مې اشتراک کړی ده، چې درې کاله سر په سر د طلا مډال ما اخیستی، همدا مهال عصري امزه اخلم. او د افغانستان په سطحه چې کوم کمربند 15 ولایتونو ترمنځ کېښودل سو، کمربند ما واخیسته. بارنۍ لوبې مې په پاکستان هیواد کې چمپینشپ باندې هغه مسابقات وکړل چې کمربند ما واخیسته سپی الله څخه. یو خو خپل ورزشونه مخې ته وړم، بل د فدراسیون ورزش خیر رزمي اې دې مسؤول هم ځای ما په ننګرهار ولایت کې، او بیا هم خپل لوړ زده کړې په التقوا پوهنتون کې چې همدا مهال نوې د التقوا پوهنتون څخه فارغ شوم. خپل لوړ زده کړې مې هم خلاصې کړې، غواړم چې ماسترۍ لړۍ هم د ته هم دوام ورکړم. ورزشکارانو ته مې همدغه پیغام ده، کوشش دی وکړي چې د نشې توکو څخه ځان وساتي، او د نشې توکو پر ضد مبارزه وکړي، او امنن سولې پیغام دی ټولو طالبانو ته، ټولو ورونو ته ورسي، او خپل د ورزش سره څنګه دی د تعلیم لړۍ دته دې هم دوام ورکړي.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی ګرانغا کاموالو، آیا پوهیږي چې سهارنۍ ورزش مو بدن ته څومره مهم دی؟ نن ورځ ډیره خلک د وخت څخه د خې ګټه اخیستنې په لټه کې دي تر څو له کم وخت څخه ډیره ګټه ترلاسه کړي. یو له دې شمیر ګټو څخه د وزن کمښت او د بدن د اضافي وازدو لري کول دي. مګر د ډیرو لپاره دا پوښتنه ذهن ته راځي چې د بدن او وزن کمولو او د وازدې لري کولو لپاره غوره وخت کوم دی. په یو مطلب کې اورو
یو وسیل نه چې په دې ورستیو کې تر سره شوی سپارښتنه کوي چې سهار له سبناری وړاندې ورزش کول په چټکۍ سره د وزن په کمیدو اغیز کوي، او د ورځې په اوږدو کې د بدن وازدې د سوځولو لپاره د انرژۍ کچا لوړوي. بل لامل چې سهارنۍ ورزش ډیر ژر د وزن د کمښت لامل ګرځي، دا دی چې بدن اړکیږي ذخیره شوي توکو او غوړو څخه د بدن د انرژۍ د لاسته راوړلو لپاره کار واخلي، چې دا کړنه په خپله د تازه ترلاسه شویو خوړو څخه د انرژۍ د مصرف لامل ګرځي. په دغه څېړنه کې چې په 2010 میلادي کال کې ترسره شوه، 28 سلنه نارینه د شپږ اونیو لپاره یو خوړنیز رژیم په پروګرام کې چې د 10 سلنه کالوري او 500 وازه د پخوا څخه درلودونکي و ګډون وکړ. یوې ډلې چې یوازې خوړنیز رژیم ترلاسه کوه، بلې ډلې د خوړنیز رژیم ترڅنګ ورزش هم ترسره کوه. د ورزش کوونکو ډله په دوو ګروپونو ویشل شوې وه. نیمې ډلې سهار په نهار ورزش ترسره کوه، دوهمې ډلې بیا له کاربوهایډریت څخه بډایه خوړلو وروسته ورزش کوه. په نهار ورزش کوونکو ډلې بیا همدا خواړه له ورزش وروسته مصرفول. د څېړنې د وخت پای ته رسېدو وروسته هغه ډلې چې یوازې رژیم اخیستی وه د پام وړ وزن ترلاسه کړی وه. بله ډله چې د سهارنۍ ترلاسه کولو وروسته ورزش کوه لږ وزن اخیستی وه. د دې دواړو په پرتله هغه ډله چې د سهارنۍ له خوړو وړاندې ورزش کوه هیڅ وزن نه و اضافه کړی. حتی هغوی بریالی کېدل د ورځې په اوږدو کې د دوو نورو ډلو په پرتله ډېر خواړه مصرف کړي، پرته له دې چې وزن یا د بدن وازده ډېره شي. بله ځانګړنه چې په سهار کې د وزن د کمېدو لامل ګرځي، د ورځې روښنايي ده، ځکه چې د لمر وړانګې کولی شي د بدن پر میتابولیزم اغیز وکړي او د ډېرېدو لامل شي. د بدن ساعت یا ریتم جوړول د شپې او ورځې د 24 ساعته د طبیعت له نړۍ سره د میتابولیزم د چټکتیا سبب کیږي. دې وروستۍ څېړنې ښودلي چې هغه کسان چې د سهار له لورې پلی تګ کوي او د سهار له وړانګو خوند اخلي، د ورځې په اوږدو کې خپلو خوړو ته له پام کولو پرته د نورو په پرتله ډنګر وي او کولی شي چې خپل وزن کنټرول کړي. د دې څېړنو پایلې ته په کتو کول شو نتیجه تا ترلاسه کړو چې سهار ژر ورزش کول سره د خپل بدن آمادگی او فټنس چې موخه مو دی ورسیږو، بلکې نسبت هغه ته چې نه وخت د خوب ویخیږي ډیره انرژي په اختیار کې ولرو. د یادونې وړ ده چې خالی میده ورزش کول کېدای شي د فشار او وینې قند ستونزې سره مخ کړي، ځکه د ماخامی د خوړلو وروسته تر هغه وخت چې د خوړو تاثیر پیلېږي او بدن ته نوی رسیدلی کولای شي کمزوري او د فشار د ستونزې لامل شي. هڅه وکړئ له ورزش د حداقل یو کوچنی کیله نوش جان کړئ. جانبی کشون کی حرکتونه تر سره کړئ، په خې لوري وغځیږئ او په خې او بارتنه مو اوږده او صافه وغځوي. خې لاس مو قات او د بالښت په بڼه تر سر لاندې کېږدئ. کینه په خمو د زنګون سره قات او شاته یوسی او سرین ته نږدې کړئ. پام مو وی چې زنګونونه مو باید اصلا له یو بل سره لري والی ونه لري. په بل پړاو کې د کیڼ لاس سره د کیڼې پښې بند ټینګ ونیسئ تر څو د بدن تعادل له لاسه ورنه کړئ. پښه مو باید تر هغه شاته کش کړئ تر څو د پښې په عضله کې درد احساس کړئ. ټول د حرکتونه مخالف لوري ته هم ترسره کړئ.
دا هم دې مطلب اوریدلو سره درنو اوریدونکو زموږ د دې ونی خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې سختن فارم هر چې تجیاس رو جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
Shalawa tar pustin ke wa chawa گئی پل پکے ابراتا